د ټلیفون شمیره ده 0001 یو څلور دوه اته یو نه. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0006 درې نه دوه و 08. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 یو څلور دوه اته یو نه. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006 درې نه دوه و 08. یعنې 0001 یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. همدارنګه 0006 درې سوه دوه نوي 08. وسلام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د آزادی میلمه سلامونه. د آزادۍ میلمه خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبریال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړي دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو، تاسو اوس کولی شئ زموږ ټولې خبرونې د انټرنیټ په مټ باندې څلوروېچ دړی واورئ. د نړۍ په هر ځای کې
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړي مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپله پیژندګلوي د د له خپلې خولې واورئ.
زاهدي یم، د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. ما ذکر په پاکستان کې لومړنۍ ذکر کړي کله چې مشکور نه یې امر مهاجر سره هلته تللی وو. د پاکستان ګرد ځنګل کې مې ذکر کړي او لاغې وروسته بیرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلی یم. او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلحې انسټیټیوټ چې IWPR نومېده دغه سره مې دو کلن کار وکړی او دغه انسټیټیوټ مې هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې. او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم، او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي چې هلته مې د راډیو او ټلویزیون د مسؤلیت سربیره خپل راډیو مې هم درلودله، او یو جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله. آلمان کې مې د دوچه ویلې اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې یو کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پرېښي. اوس مې خپله د افغانستان ژغ په نوم یو راډیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په آنلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبریالان یو، افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دغې راډیو له لارې خلکو ته خبرونه، خپرونې، موسیقي، سندرې، تعلیمي او کلتوري خپرونې د ماشومان لپاره بیلابیل خپرونې او دې برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې راډیو اوریدونکي په افغانستان کې دننه هم شته که یوازې په بهر کې میشت افغانان دي؟
د دې راډیو تقریبا موږ چې د راډیو یو سیستم لري چې هغه کار او پوره هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه هلته کسان اوس د آنلاین انټرنیټي په مخ باندې پرمټ باندې دوی دغه رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې دغه اپ اوتومات موبایل کې هلته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سرو هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي شته او دوی دغه رادیو اوري، تعقیبوي، مشترک کمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټولو هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کېږي، ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ ده او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري دوی کولی شي هلته د افغانستان غږ رادیو تعقیب کړي او واوري.
هغه کسان چې د اپ له لارې دا رادیو په راتلونکي کې ستاسو په پام کې ده چې اوري به، دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري؟
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې بیر نږدې شوی ده، کیم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته یې سره نښلولي دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یوه برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډېر نږدې دی. دا مزکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک بیر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیسې هم سره پیو رادیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده هغه ډېره درنه ده، یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډېر انټرنیټ څخه مصرف کې خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډېره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي شل ورځې زموږ دغه رادیو واوري او څلور ساعت هم کولای شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل لاسرسی ورته ولري. دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه، حتی ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولای شي موږ ته ولیږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو او دې برخې کې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوي دي. په نور سیستمونو به هم انشاءالله ډېر ژر به هغه بشپړ شي او بیا به وروسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې ستاسو رادیو واوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه زموږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي، ځکه چې هغې لپاره تاسو معلومات سره ته یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې سړی اوسېږي دلته دغسې اعلاناتو سپانسرو ځینې سیستمونو لکه افغانستان کې چې وو د یوې شخصي راډیو په پاله کول اولته هلته تقریبا ډېر زیات وه، یعنی ډېری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه هغوی مرسته کول. ولې دلته چې ته کله دغسې یو څه پاله کوي کله ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته ووایه چې دغه څه چې ما پاله کړي په کومه برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوه شي وروسته سای سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي. هیله لرو چې تر ډسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2015 کال پر اوله میاشت یا د جنوري په اوله به انشاءالله افغانستان کې دغه اپ ټولو خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15,000,000 کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکي ولرو.
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې د هغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي د هغوی دپاره د پروګرامونو خپرول دی چې همدا اوس هم زموږ په ویبسایټ او راډیو کې کولی سلته خلک دا خپرونې واوري. او هر ورځ دوی لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې ست د خبرونه او د کولسي د کتابونه ملته واخلي یا د واتس اپ لارې موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکهونه سي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دي له اووم ټولګي څخه پورته دوی زده کولای سي او په خپل کور کې هلته کښېنستلی سي دغه واورې او د یوه ښوونکي له لارې دا ټول ورته تدریس کیږي.
که اوس ورشو ستاسو پخوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم او هغه دغه یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې وه هغه چې ما کار کوي موږ تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکثرا سړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ د کار به درلودی وي او نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لاره خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول دغه خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو او د په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځنې خبرونه مخبرولې، عموما بلبیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځینو نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي او خصوصا تجارتي اعلانات تل تاغه وخت ډیر زیات و. اماغه په مت باندې موږ د هر څه برابرول او شاوخوا موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی هم د سره په هغه صحیح سمبالیدل.
دلته د نوې راډیو کا خدای کول او فعال شو، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا، په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکل سه تاسو وګورئ اروپا، امریکا او یا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او یا نوي زیږیدلې ماشومان دي، هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره ار دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې اما غم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردګ دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نقلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د انلاین سیستمونو لپاره دوی وصل کیږي دلته هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې او نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسې؟
نه نه، دواړه یو یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا د هغوی دپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان دپاره اوس نښل کېږي یا کیسې نه ویل کېږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، ول دلته چې دغه ګام اخیستل کېږي دا تر ټولو یو 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 ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید د هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وصل شي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل که په اروپا کې او یا خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپلو ماشومان ته دومره شاده برزه کړی او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کوي یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کړم ستاسو کور. ولې زموږ او ستاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي هغوی دومره دغه ادبیاتو دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده؟ نه دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه، اصلا جګړه یوازنه هغه شی یا هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان دې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان حکومت وو، تاسو وګورئ همدغه المانیان هلته راتلل، د دوی ماشومانو هلته زده کړه کوله. یعنی دوی هلته ډېر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډېر ښه ادب درلودی د ماشومان د ادبیاتو برخه کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چې رالی دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې خصوصا موږ دلته ډېر کسان لرو، خپله تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو ښه لیکوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیا وردګ خپله ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي؟
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سر تر څنګ پر ویب سایټ د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان چې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې به ستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډېر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
پدغه تکل چې تاسو وګورئ هر دغه نړیوال راډیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسي لري او هغه خپل پالیسي په مخ وړي تر ډېره پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر راډیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او زه تاسو ته څه خبره کوم. موږ د هر څکو اول تل د خلکو غوښتنې مقتلې او ورېدلې موله وزر مخبرې کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسې وڅېړو موږ او د نورو نړیوال روډیګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سیده یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا اوه ساعت یا شپږ ساعت د خبرونې ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نورې خپرونې وي ورته خپرو به ولې دغه څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره وي زموږ هدف به خلک وي یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خپرو کړو وی لرو.
ډېره مننه زاهدي صاحب. ورځو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څه وخت راغلي یاست جرمني ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربېره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمني هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپلې راډیو یا د چارې مخته وړم د هغه سر ترڅنګ د الماني ژبې زده کړه کوم او دلته لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو درې کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی، ماشومان لري؟
بله و تکل صاحب، زه پنځه ماشومان لرم چې زما ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي. ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس دا اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعیا ډېر خوشحاله یم د خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې، اوس ستا یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده، الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهېږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته دغه د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري دودونو عنعناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول دا ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یوه لویه ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي، وظیفه ترسره کوي او مور به د اولادونو ښوونځی ته بیایي او هغوی راځي بیرته بیا ته د هغوی سره کار کوي. دا ډېره ستونزمنه ده او زه په دغه برخه کې زه خپله هم ډېر کار کوم او هغوی ته څه نشان ورته ښیم یعنی پوهېږم چې شاید ځینې دا ستوري وسمي چې پښتو دې برخې دوی نه پوهېږي او زموږ ځینې کلتورونه دودونه دوی نه پېژني ځکه چې تېرو درې کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته وه او دلته زده کړې کولې دلته نه د یوه نوي کلتور یوه نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلئ ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه؟
بلې، هو دلته همداسې ده. کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځی کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي یا دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی یعنې دغه محیط سره دوی جوړېږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوی خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله نه کله یوټیوب ته زما د افغانستان د ځایونو مرتشایم پویږي هغه یعنی هم د تیر شپه ما زوی زما نه پښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شتات چې شه دی هغه مرکز څه دی ما هغه تور ټول چې کابل دی به په دینه په دې ماته ولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلې ما به ورته ول چې نه هغه خو دغه سزای دی د ټول مال دا چې زه تاسو ته کوم ډیر وخت پاړی چې اول کندهار او بیا ورسته دا را انتقال سو کابل ته ورته ول چې دا کابل دی نو بس هم دغه ځای ټاکلې دی پښه مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر تورست نه کی ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هیر نه کی او دې برخه کې دوی بشپړ نه پوه ترلاسه
د ازادۍ ملما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنې در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.